دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبې شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د مئی شپږمه نیټه ده زه احمد شاه اعظمی یم او په روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې د کورنۍ او سیمه ایزو او بهرنیو راپورونو ترڅنګ درته نور ډیر څه هم لرو خو په لومړي سر کې به بوریوال کاکړ ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د منیسټرل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته پرینځ دي چې قبایلي سیمې ارغمال کړي او د سعودي عربستان بادشاه د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي اوس بشپړ خبرونه د کاشغر او ګادر د تجارتي لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اصغر خان اڅکزي نن مشال رډي ته وویل چې د صوبې ګوندونو او تجارتي سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی
تقریبا د صوبې ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتونو حمایت لري ورسره د مور سره دلته د کوچ شاعر تجارانو تنظیمونه انجمنونه چې دي هغه ټول د مور سره په دې اثار کې د حمایت اعلان کړی دي نو زما په خیال په وطن کې یو داسې ګوند نه یو داسې انجمن نه یو داسې تنظیم پاتې شوی نه دی چې د مور سره یې په دغه کې خپل د حمایت اعلان نه دی کړی
په ځانګړې توګه پښتانه ملت پال ګوندونه تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د کاشغر او ګوادر ترمنځ تجارتي لار له پښتون میشتو سیمو پنجاب ته اړوي خو حکومتي چارواکي دا خبر ردوي د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې ته پرینځ دي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي سردار مهتاب عباسی د سرګندونې د سه شنبې په ورځ مومند ایجنسی ته د یو ورځنی سفر پر مهال وکړي د وویل
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وائی چھ مونگ با کمی اتر حگر ہم دیتا نا پریدو چھ حقا دی زمونگ سیمہ یرغما لکڑی مونگ با تر در اخیر پوری حقا نا پریدو او دا سیمہ بطری پا آمن کے ساتھو او دوباره بورتا موقع نو ورکو چگینی حقا دی زمونگ آمن تبا کڑی زکا چھ دا تیر لسی دا مونگ دیر پا تکلیف کی تیرا کڑلا
ہم نے بہت تکلیف میں گزارا
سردار مهتاب عباسی وویل په قبایلي سیمو کې به د ولس او حکومت ترمنځ د کمزوري سوي تعلق بیرته ټینګولو هڅه کوي نوموړي د معذورو خلکو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 لک روپیو یو فنډ هم جوړ کړی دی په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسون جوړ شوی دی د دې کمیسون د جوړولو امر ولسمشر اشرف غنی ورکړیو د دې کمیسون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لار ولټوي ولسمشر اشرف غنی په دې اړه د سه شنبې په ورځ په ار کې جوړ شوي غونډې ته وویل چې دا یوازې د کوچیانو او هزارهګانو مسله نه ده بلکې دا یو سراسري افغاني مسله ده او همداسې حل غواړي د دې کمیسون مشري به حاجي دین محمد اسدالله وفا او استاد محمد اکبری کوي د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د خلیجي هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي سلمان بن عبدالعزیز ال سعود دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د خلیج د همکاري سازمان سرمشریزې ته په وینا کې وکړې دا غونډه په داسې وخت کې رابلل شوې ده چې د یمن د یاغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د ائتلافي ځواک له هوایي بریدونو د ولسي وګړو د اغېزمنېدو په اړه په نړیواله توګه اندېښنې راپورته شوې دي د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم په دې غونډه کې شریک و نوموړی لومړنی اروپایي مشر و چې په دې غونډه کې شرکت وکړ ده وویل چې فرانس له همدې مسلې سره مخامخ دی کومه چې دې سیمې ته ورپیښه ده فرانسوا اولاند زیاته کړه چې ده د خلیج د همکارۍ سازمان په غونډه کې د دې لپاره ګډون کړی چې د خپلې کلکې همکارۍ باور ورکړي د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې سبې دې غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین کویت عمان قطر او متحده عرب اماراتو مشران په دې غونډه کې شریک وو اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل سي درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک سي. په استرالیا کې د بیا پیلیدونکو دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي وسلو جوړونې مخه ونیول سي. د اروپایي کمیشن په بیان کې ویل سوي چې د اروپایي ټولنې د سیاسي څانګې مشره هیلګا شمیت، د ایران مذاکراتي استازي عباس راکچی او مجید تخت روانچی به د مئی پر 12مه په ویانا کې کار پیل کړي. بیان زیاتوي چې دا مذاکرات کوونکي به د تړون د هغه چوکاټ پر متن کار کوي چې د څو میاشتو له خبرو اترو وروسته د اپریل پر 2مه نیټه په سویټزرلینډ کې هوکړه پرې شوې وه. دواړو غاړو د یو دایمي تړون ته د رسېدو لپاره د روان کال د جون میاشتې 1.3مه نیټه سره ټاکلې ده. په عراق کې د پولیسو چارواکي وایي چې نن په بغداد کې د شیعه ملیشو مرکز ته نږدې په یو موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه شپږ عام وګړي وژل سوي دي. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 14 کسان نور ټپي سوي هم دي. د شیعه ملیشا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد جګړه کوي. داعش په یو بیان کې ویلي چې دا چاودنه دوی د هغه هوټل مخې ته کړې ده چیرې چې د دوی په وینا ایراني ملیشي سره راغونډېږي. دا د کورادا په نامه دې سیمه کې دویمه چاودنه ده کومه چې د شپې مهال د کورنیو په ورتګ مشهوره ده. د روانې میاشتې پر 2مه نیټه هم هلته د یو رستورانت مخې ته یو موټر بم چاودنه سوې وه چې 15 کسان یې وژلي وو. د هغې چاودنې پړه هم داعش وسلوالې ډلې منلې وه. د خبرونو پای اوس هم تاسو د کرنسۍ حال او د موسم حال له احمدالله څخه اورئ.
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.6 روپۍ اخیستل کیږي او 102.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 114.50 روپۍ او 114.80 روپۍ. یو پاونډ 115.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.10 روپۍ. یو سعودي ریال 20.40 روپۍ او 20.35 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.80 روپۍ اخیستل کیږي او 1.20 روپۍ خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ به د پیښور او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو پر روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د گوادر کاشغر تجارتی لاری اړولو په ضد نن عوامي نېشنل ګوند په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی دی. د دغه ګوند صوبایي مشر مشال رادیو ته ویلي:
زموږ سره په نننۍ کال کې تقریبا د صوبې ټول سیاسي، جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري.
د خیبر پښتونخوا گورنر وایي د فاټا د پرمختګ او بیا رغونې لپاره به کوټلي ګامونه پورته کوي. د قبایلي سیمې ولس د فاټا د اصلاحاتو کمیشن سپارښتنې ته په مثبت نظر نه ګوري او وایي چې اف سي آر قانون دې ختم کړل شي.
اف سي آر نام زموږ زړه شین دی. تو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړي، نور خلک د فاټا د پر فیصله کوي، دا په کومه دنیا کې چا کړی دی؟
په خیبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلي د کونسل پر کچې د ځوانانو لپاره ځانګړې څوکۍ اعلان شوې ده. یو ځوان کاندید د خپل پلان په اړه وایي:
تعلیم مبارک سمنډ یک ولا یک یو شو دوی مدار جنا شناډیګارو کې تصدیق مزدیګ دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله ده.
په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. لمشال رادیو سره اوس. زموږ غږ لمشال رادیو خاوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته د مشال رادیو .com. کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لرئ نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. او سم راځو د خبرونه لمړی راپور ته. عوامي نشال ګوند نن په کوټه کې کاربندیز اعلان کړی چې آل پارټیز اکشن کمیټې او ځای تجارانو یې هم لاټړ کړی دی. یاد ګوند د گوادر کاشغر تجارتي لاري له پښتون میشتو سیمو څخه داړولو پر ضد تیرونی د دې کاربندیز اعلان کړی و چې ورسته یو شمیر نورو ګوندونو هم لاټړ وکړ. عوامي نشال ګوند وای پر همدې موضوع به د روان میاشتې پر 14 نیټه په کوټه کې ټول ګوندیز او غونډه کوي. په دې اړه نور حال کوټه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر کوي.
د کوټه ښار نن د چارشمې په ورځ د گوادر کاشغر کوریډور د اړولو پر ضد د احتجاج په توګه تړل شوی دی. د دې کاربندیز اعلان د تیرې میاشتې په 28 نیټه عوامي نشتل ګوند په یوه ولسي غونډه کې کړی چې وروسته یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو او د تجارانو اتحادیو د ملاتړ اعلان وکړ. د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اسغر خان اڅکسي مشال راډیو ته وویل ټولو سیاسي او جمهوري ګوندونو یې د دې هړتال د ملاتړ اعلان کړی دی.
تقریبا ټول سیاسي جمهوري او مذهبي قوتون حمایت لري او سره د مور سره دلته د کوچ شهر تجارانو تنظیمونه
تر دې وړاندې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو د سې شمې په مازیګر د بلوچستان اسمبلی مخې ته لاریون وکړ او غوښتنه یې وکړه چې د اسمبلی غړي او اعلی وزیر دي د دې لاریون د اړولو پر ضد مرکز ته سخت احتجاج څرګند کړي تر څو د دوی په خبره همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي. اسخر اڅکزی وایي وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ورته همدا باور ورکړ چې تر هغه وروسته دوی د اسمبلی مخې ته احتجاج ختم کړ.
بالکل ابھی مشتراغلی ابھی باندې خبر مډیر واځي کله چې موږ د بلوچستان اسمبلی صرف د قرارداد در حد پوری مطمئن نه شو کېنه ستلې په کار د دې چې حکومت بلوچستان خصوصا وزیر اعلی پر دې حواله باندې د پر وفاق باندې د بلوچستان د خلکو غم او غصه او خشم ډیر واځي کې او هغه ته ډیر په کلکه توګه وایي دغه منصوبه چې کومه تبدیلی تاسو پکې کړې ده
د ویل ورده چې د پاکستان او چین ترمنځ شاوخوا 3000 کیلومتر اوږد گوادر کاشغر کوریډور لومړی پلان شوی چې د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه به تیرېده. خو وروسته داسې راپورونه مخې ته راغلل چې دا کوریډور یې له پښتون میشتو سیمو څخه پنجاب ته اړولی. که څه هم د پاکستان مرکزي حکومت بیا بیا وایي چې دا کوریډور یې پنجاب ته اړولی نه دی، خو د عوامي نشتل ګوند په شمول ډېر نور ګوندونه بیا وایي مرکزی حکومت په دې اړه رښتیا نه وایي چې اوس به د همدې لپاره د روانې میاشتې پر 14 نیټه د پاکستان مرکزی حکومت شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو ته بریفینګ ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاري پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای سي.
د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان عباسی ویل دی چې تراګرو ته به د بیا راتګ موقع نه ورکوي او سیمه بل هغوی څخه پاکوي. نوموړي پرون د مومند ایجنسی د دورې پر مهال په خبرو کې ویل چې په قبایلي سیمو کې په تیرو لسو کلونو کې یو شمېر مشران وژل شوي، انفراستراکچر تباه شوی او د حکومتي ادارو او ولس ترمنځ تعلق کمزوري شوی و. خدای به هڅه کوي چې هر څه پر خپل ځای کړي. په دې اړه شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب خان عباسی ویلی چې په ترهګرۍ کې د محمود ایجنسی یو شمېر مشران وژل شوي، خلک له یې سره مخ وو او دولتي عملداري ډېره کمزورې شوې وه. د محمود ایجنسی د سرکاري یوې ورځنۍ دورې په مهال گورنر خیبر پختونخوا د مازور لپاره د 15 لک روپیو یو فنډ هم مقرر کړ چې په پرېد دغه ورځ بچي سبقونه وایي. ولې 15 لک روپیې د مازورانو د فلاح او بهبود لپاره مقرر کړلې؟ دا زما دویمه دوره ده او دا زما پوره شته چې مونږه دلته د ولس لپاره د امن د بحالۍ ترڅنګ اعتماد هم ورکړو. هغه د حکومت او د عوامو ترمنځ چې کوم تعلق کمزور شوی هغه هم دوباره بحال کړو. زمونږه انفراستراکچر ډیر خراب شوی دی چې هغه پزای شي،
لاس او ډیمیج هوا، اوس کی ریهابلیټیشنز هه.
گورنر خیبر پختونخوا وویل چې هغه به دا سیمه د هر رقم ترهګرۍ نه پاکوي او امن براولي.
کسی بھی دہشت گرد کو
دے وای چې مونږ به کوم یو ترهګر هم دی ته نه پریدو چې هغه د زمونږه سیمه يرغماله کړي. مونږ به تر د اخیره پورې هغه نه پریدو او دا سیمه به تری په امن کې ساتو او دوباره ورته موخه نه ورکو چې ګنې هغه د زمونږه امن تباه کړي، ځکه چې دا تیر لسیزه مونږ ډیره په تکلیف کې تیر کړل.
همنه بہت تکلیف نه ګنا
او د سره د سیمه ځوانانو او مزورانو په یو ځای ملاقات وکړه او خپل غوښتنې ورته وړاندې کړې چې گورنر پر هم په هغه وخت د هواري لپاره هدایت جاری کړل.
یو مزدور سره می خبره وکړه.
شبیر احمد او مومند ایجنسی کې د بلند لپاره بلچا دومره اعلان نو کړل لکه د گورنر صاحب چې د بلند تعلیم لپاره د پلاو بهبود لپاره چې کوم اعلان نو وکړه نو دا زمونږ لپاره ډیر افسر ابزادی.
نوید مومند هم د ځوانانو لړخ نمائندګي وکړه او د گورنر سره ولیدل. هغه د گورنر لخوا د نوی کالج او د ځینې نور اعلانونو ته په څه نظر ګوري؟
د ایجوکیشن لپاره د مطلب مختلف قسمه اکټیویټیز لپاره گورنر صاحب اعلانات وکړل آن د سپاٹ. یقینا زده اپریشیټ کوم.
گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل په غلنه هډ کوارټر محمود ایجنسی کې داخل شو نو د محمود ایجنسی په سړکونو د گاډو تګ راتک یو سات لپاره ودرولې شو چې ولس د سړک په بندولو خفغان سرګان ک. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمود ایجنسی.
په دې ورسره کې داسې خبرونه مخته راغلي چې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا په وړاندې کړل شوی وړاندیزونو کې ویل شوي چې کېدای سي اف سي آر قانون پر راتلونکو نورو کلونو کې هم پر ځای وساتل سي او هیڅ بدلونونه پکې ونه کړل سي. بلخوا قبایلي ولسوالۍ کې د اف سي آر په حق له د فاټا د اصلاحاتي کمیشن دا وړاندیز ومنل سو نو په سیمه کې به موجوده قانون نور هم سخت کړل سي او د فاټا د پرمختګ مخه به ونیول سي. انیس اجمل پر دې موضوع راپور جوړ کړی. تاسو په امر ته ګرځوم.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو کمیټې مشر او د خیبر پختونخوا پخانی چیف سیکرټری اعجاز قریشی ویلی دی د قبایلی سیمو د پرمختیا او ځایي ولستا د انصاف او اسانتیا ورکول لپاره یې د اصلاحاتو یو جامع پیکج حکومت ته وړاندې کړی دی. نوموړي له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په دې وروستیو کې دوی حکومت ته د اف سي آر قانون، ځایي حکومتي نظام، فاټا ته حیثیت ورکولو، د فنډس شفافیت او دغسې د پرمختیا په برخه کې د نورو اصلاحاتو راوستلو په لړ کې ځینې وړاندیزونه حکومت ته وړاندې کړي دي.
پروپوزل سره موږ اګریز کولا هغه موږ چې واچول دي هغه کې لوکل ګورنمنټ چې کوم سیستم فیچرز هغه موږ کې کړي چې ایجنسی کونسل فورن جوړول پکار دي.
بلخوا د اپریل په دیرشما د ایکسپریس ټریبیون رسپانې په یو اداریه کې هم راغلی دي چې په دې وروستیو کې په فاټا سیکرټریټ کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن لخوا یو مسوده وړاندې کړل شوی چې پکې ویل شوی کېدای شي په فاټا کې اف سي آر قانون نور هم د لسو کالونو لپاره پر ځای وساتل شي. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو غړی عبدالکریم محسود وایي چې اف سي آر قانون کې پر راتلونکو نږدې کالونو کې اصلاحات ونه کړل شو نو دا به د سیمې د ترقۍ مخه نیول وي.
خو زه نه پوهېږم چې دوی وایي چې لس کاله پر به په اف سي آر کې اصلاحات یا ترمیمات بند وي. دا خو غیر قانوني غیر آئینی خبره ده ځکه چې دا دوی د آئین لاندې هم دا څه نشي کړی چې په یو قانون باندې غیر قبایل خلق ته بندیز ولګوي. البته که قبایلو دا ویلي وایي چې چونکې قبایلو کې مسئلې دي شورش دی او په دې وجه باندې مونږ لس کاله چې کوم ځای لږې اصلاحات او ترمیمات نه کوو نو بیا څه اصل دلیل دا خبره اخیسته.
بلخوا د پیښور های کورټ پخانی چیف جسټس میا اجمل چې په 2008 کال کې په اف سي آر قانون کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه هم ورکړي دي د سوات مثال ورکولو سره وایي په فاټا کې په فوري توګه د اف سي آر قانون ختمولو سره به حالات نورم ګډوډ شي او نتیجې به ډېرې خرابې وي.
اف سی آر فوری طور ختمول چاہیے ڈیر سر بڑے کمپلیکیشن جڑی گی سواد کے اندر سے یہ دم ریگولیشن سے ختم ہو جو اگلے نفس یہ ویکیوم لا گئے ہو ویکیوم نفس گیا سر پانی سے شریعت والو کل ہوئے سے رواج والو پکار دار دے سے گریجولی پاکستان لا ویکسین کی اگلے سر بدائی سے داخل کو اگر مائنڈ سیٹ چلے اگم تبدیل نشی اور ایکسپٹنس سیٹل دینی اللہ چلے اگم بدی ایکسپٹ کی.
خلافاټا سره تعلق لرونکي کارپو ایاس وزیر وایي تر څو چې قبایلی سیمو ته واک نه دی ورکړل شوی تر هغه د نورو خلکو لخوا د فاټا د ترقۍ لپاره وړاندې کړل شوی وړاندیزونه نشي عملي کېدی.
نو د اف پی آر نام زموږ زړه سیم دی او په دیار لاس کالو کې په فاټا کې هر هغه څه شول چې فاټا خلکو ته سوچ هم نشته وایي څو پورې چې د فاټا خلک خپلواکي نه وي ورکړې نور خلک د فاټا د پاره فیصلې کوي. دا په کومه دنیا کې چا کړي دي د فاټا خلکو نه تپوس څوک نه کوي او کمیشن ورته جوړ کړي چې ته فیصله وکړه هغو خلکو ته پرېږده چې په چا دا تبه راځي.
یاد دی وی چې د اپریل پر وروستیو ورځو کې هم په پیښور کې د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې یو غونډه شوې وه چې پکې د ځینو ګوندونو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو دوی په دې وروستیو کې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن لخوا وړاندې کړي تجویزونه رد کړل، ځکه چې په دې مسوده کې داسې خبرې دي چې فاټا سل کاله نور هم په شا کوي او په اف سی آر کې یو بل سخت قانون رامنځته کوي.
زموږ غل مشال رادیو خبري ده پاکستان په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر غیر حکومتي ادارې پرمختیايي او د پوهې راوستلو پروژې ترسره کوي، خو ځایي ولس وایي چې دغه پروژې یوازې په کاغذونو کې وي او دوی ته ګټه نه رسیږي. په فاټا کې د غیر حکومتي ادارو او د دوی د کار په اړه مجید بابر دا راپور برابر کړی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهي پروژې پر مخ وړي، خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمېر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه پندونه اخلي خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یو لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی چکم ڈونر ایجنسی دی نام خدا قبائلی حلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ التا چونکہ اپروچ نہ کی گی دا دئی التا فنڈ دئی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ نے دئی تا ڈونر دیرے غصے پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکون و کار کا ان کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیوش میر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کری دی، خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی دا زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجے بے خوی بلخوا. په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقیناً پوهېږي چې زموږ د مشرانو چې کومې خبرې کوي نو هغه کې داسې خبرې شته، او خاص کر د یون ایجنسی سي فاټا سیکریټ رسېده یا دې سره کومې ادارې کار نو یقیناً پوهېږي غلیم شته، او پوهېږي چې ٹرانسپیرنسی عمل هم کمزور دی. نو ان جی اوز چې تر کومه تعلق دی څه چې ان جی اوز وایي نو هغوی خو صرف د سیاسي او سماجي آگاهي کوي، شعور خلکو ته ورکوي.
خو د فاټا سیکریټ پخوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر ردوی چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې ان جی اوز کوي نو هغه چونکه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر طرف نه هغه ته فنډینګ ملاوي، حکومت پاکستان داوی باقاعده رجسٹریشن کوي او داوی په کار کولو غوښتنې باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
په فاټا کې مو د غیر حکومتي ادارو د کار په اړه د مجید بابر راپور اوریدی. له پاکستان خبریدونکو ډان رسپانې په یو لیکنه کې د هغه هیوا د قبایلی سیمو د ورسته پاتېوالي موضوع راخسته چې لیکي د قبایلو مسلې هغلته د اصلاحاتو معرفي کولو په تشو تور خبرو نه بلکې د جدي ګامونو په پورته کولو سره هواریدای شي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچا اورو.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي د قبایلي سیمو د پرمختګ په اړه د پاکستاني ریاست بې غوري د دې سبب شوې چې وسلوالې ډلې هغو سیمو ته مخه او خپلې جرډې پکې مضبوطې کړي. د پاکستان ریاست خپل دغه کوتاهي هله ومنله چې د سیمې خلکو بې ساري قربانۍ ورکړې. دا مهال په قبایلي سیمو کې د آئینی، قانوني، سیاسي او همداراز انتظامی اصلاحاتو راوړلو خبره کیږي. فاټا اصلاحاتي کمیشن چې د خیبر پختونخوا ګورنر یو کال وړاندې جوړ کړی و، تیره اونۍ یې حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړل. له دغه سفارشاتو څخه مهم هغه دادی د آئینی اصلاحاتو لپاره د یو بل کمیشن جوړول، د فرنټیر ټریبونل د غړو شمیر له دریو څخه څلورو ته زیاتول، په هر یو ایجنسۍ یو نیمه قبایلی سیمه کې ځایي شوراګانې یا کونسلونه جوړول، او د یو ګورنر کونسل جوړول چې د ایجنسیو د کونسلونو ممبران او همداراز د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي به غړیتوب پکې ولري. په لیکنه کې د فاټا اصلاحاتي کمیشن پر کار نیوکې شوې دي چې وایي په قبایلي سیمو کې د نافذ اف سی آر قانون د له منځه وړلو لپاره یې کوم وړاندیزونه مخته نه دي راوړي. لیکنه د پاکستانی آئین د 248 ماده په حواله وایي چې د پاکستان په پارلمان کې جوړ شوی هیڅ یو قانون تر هغه چې د هیواد ولسمشر یې منظوري ورنکړي دا رای کار یې قبایلی سیمو ته نشي غځېدی. دغه راز د قبایلی سیمو اوسیدونکي د انصاف لپاره د پاکستان اعلی عدالتونو ته لاسرسی نه لري. لیکنه زیاتوي تر هغې چې د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د اصلي مسلو د حل په موخه رښتینې هڅې ونه شي د اصلاحاتي کمیشنونو جوړول او د هغو لخوا یوازې وړاندیزونه مخته راوړل کېدل به کومه ګټه ونه لري.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي دې ځکه ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کله کې موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادر دی او نو شریف ته خبرې په سره خاص دي.
د مشال رادیو 19 خبرون میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدار چکیم خلق دا حکومت سپورٹ ور کوي ا د حکومت تعریف بن گئی او چکیم دا مطلب د بل طرف فاندنگ ور درې می بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدې دا صدې دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او کده سٹیټ په ادارو کې دنه نه غول میډیا د خزایره د کار خست دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي. زموږ غله مشال رادیو خاوري په خبر پښتونخوا کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د کلی د کونسل په کچه د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی چې پر دې چوکي یو شمیر ځوانان وټونه ته ولاړ دي. دا چې ځوانان په دې اړه څه وایي او پر دغه چوکي به د منتخب شوي کس سره څومره واک وي فرخند اسد یې په اړه تفصیل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د مې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره کیږي. په دغه انتخاباتو کې دا ځل په لومړي وار د ځوانانو لپاره هم یو سیټ اعلان شوی. په دغه انتخاباتو کې هر یونین کونسل په دریو یا څلورو ویلج کونسلو کې تقسیم شوی دی. په دغه ویلج کونسلو کې بیا یو سیټ د ځوانانو لپاره ټاکل شوی دی. دغه سیټ ته یو شمېر ځوانان چې پکې زده کوونکي هم شامل دي ولاړ دي. د نوخار نه ضلع ممبرۍ ته ولاړ د عوامي نېشنل ګوند نیاز امین بیا وایي د ځوانانو لپاره د دغه سیټ اعلان د خبر پختونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف زکه وک چې دا وخایي دوی ځوانان په دغه عمل کې لپامه نه دی غورځولي خو بیا د دوی رول یې نه دی واضح کړی.
یوت بارہ کے خو خاص سسٹم نشته لکه دی چې کوم خپل پروسیجر ورکړی. یوت بارہ کې صرف دومره لې چې عمران خپل پاتای کې کوم د سره یوت تلکان ورار دی کنه چې دی په صرف خوشحالي یراغه د یوت یو برخه وک نور بیا عملی فتبان زده یې کردار هم نشته لکه د خدمت په حساب د ترکه په حساب کم دی او قوم کلی کنه هغه لیول د دې سم نشته. جنرال شو جنرال چې یو کسان شو یو یوت د پاره بس دې مخ کې خپل بیا دې مخ کې خپل یو اصلا بیا کردار نه معلوم چې څه بس کوم کنه لکه د سره ټول یو
د خیبر پختونخوا په یو شمېر ضلعو کې بیا ګڼ ځوانان د یوت سیټ ته ولاړ دي خو په زیاترو برخو کې جنکۍ دغه چوکۍ ته نه دي ودرېدلي او په ځینو کې بیا د ښځو لپاره مختص شوي سیټونه هم خالي تللي دي. د جماعت اسلامي پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند د بلدیاتي انتخاباتو د رابطه کمیټې غړي شګفتا ملک په دغه انتخابي عمل کې د ښځو د رول په اړه بیا وایي
پارټیسپیشن خو په دیم ډیر زیات کم دی. یو خدای شي دی دومره زر هغه کنه دی کی هغه سي هغه خلکو ته ټایم ملو نو شي چې خلک پکې خپل سرکی سره یو ځان کوی کی بل دا چې خزي غریبانان په دی پوی نه دی په دی کی خو زیات تر هلکی و تاسو ګوره چې تبه خزي دی نه.
د مردان ضلع دی یو ویلج کونسل د ځوانانو د سیټ لپاره یو آزاد امیدوار شاه سعود بیا وای په دغه عمل کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
زما په اړه کې دا چې ماته څو خدمت وکړو او چې یار دا خدمت والو کو زیو زم جلی ولا پټو سره وګم خپل را تاسو نه نشئ چې خپل ویل او کوم نظام چې تعلیم پوزخ په لدازا چې زم چې ان شاء الله تعالی په تعلیم مبارک استمنډه کوله یک نمبر کوم یو شو دوه مدار جنشن ادیګارو کې تصدیق مزدیق دا خبرې دي. دا زموږ ځکه زیات تر مسله د پارم ولل تور کې یو وسه یې ګرځي یو قسم له ساين نه کینول سو کوي زم چې دوه نمبر زما دا خبره شو او دریم دا چې کاو دا پنده کوم پیسې دې زکات دا زم چې دا زیات تر خپل دغه تر وړم چې د خلکو لپاره مينو ورکوم او د خلکو د څه تکلیف نه.
د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم بیا وای په خیبر پختونخوا کې په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې دوی ته د یو لکو زیات درخواستونه ترلاسه شوې دي چې پکې خزي او ځوانان هم شامل دي.
یو لاک درې خراب پنځه سوه دویش درخواستونه جمع شوي دي په دې کې 10,000 چې دي نو هغه ریجکټ شوي دي. اوس 93,231 درخواستونه اوس کار روان دی دا د خود تعداد هم تر نه راغلی اوس په دا فکر راځي او دا یو لږ چې کم کسان دي نو د دې تاسو نظر غواړی چې دا موږ خروش ترې
د خیبر پختونخوا د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په هر ولج کونسل کې د لسو نه تر پنځلسو پورې امیدواران کېدلی شي چې پکې به جنرل سیټس د پنځو نه تر لسو پورې د آبادۍ په بنیاد وي دوه د ښځو یو مزدور کسان یو د اقلیت او یو سیټ به د ځوانانو لپاره وي
د نړۍ رنګونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
زموږ غله مشال رادیو خاوري د غرمې د ولسمې بجې سوی بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز واوروي
د کاشغر او ګوادر د تجارتی لارې د اړولو پر ضد نن په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند په غوښتنه هړتال ترسره کیږي. د عوامي نېشنل ګوند د بلوچستان صوبې مشر اطهر خان زغزی نن مشال راډیو ته وویل چې د صوبې ټولو ګوندونو او تجارتی سازمانونو د دوی د دې ګام ملاتړ کړی دی. د خیبر پښتونخوا ګورنر سردار مهتاب عباسی وایي ترهګر به بیا دې تفریح نشدي چې قبایلي سیمې یرغمال کړي. سردار مهتاب عباسی دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ مومند ایجنسۍ ته د یو ورځني سفر پر مهال کړې ده. په افغانستان کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ د شخړو د هواري لپاره یو کمیسیون جوړ شوی دی. د دې کمیسیون د جوړېدو امر ولسمشر اشرف غنی کړی و. د دې کمیسیون هدف دا دی چې په درې میاشتو کې دننه د کوچیانو د ملکیت اسناد او په ټولو ولایتونو کې د کوچیانو او ځایي خلکو ترمنځ شخړې وڅېړي او هغه ته د حل لاره ولټوي. د سعودي عرب بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود د خلیجی هیوادونو پر مشرانو غږ کړی دی چې د ایران پر ضد ودرېږي. سلمان بن عبدالعزیز آل سعود دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ د خلیج د همکارۍ سازمان سرمشریز ته په وینا کې کړې ده. او اروپایي کمیشن وایي د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ به د ایران د لانجمن ایټبي پروګرام په اړه خبرې اترې د مئی پر 12مه بیا پیل شي. درې ورځې وروسته به په دې خبرو اترو کې چې په ویانا کې ترسره کیږي د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو استازي هم شریک شي.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوريوال کاکړ وړاندې کول. اوس هم ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې الیکشن ټریبونل په لاهور کې د قومي اسمبلی حلقہ یو سل پنځوش کې د انتخابي وزرداري په فیصله او رولو د ریلوی د وفاقي وزیر خواجه صادق رفیق ټاکنه کلدم وګرځوله او حکم یې ورکړ چې په دوه میاشتو کې د نن دې دوباره انتخابات وکړل شي. د ادارې په وینا چې لدې داسې ښکاري چې د پاکستان په انتخابي نظام کې یو شمېر خامې دي او هغه لري کول د وخت تر ټولو اهم ضرورت دی. ادارې فلند لیکي چې د دې سربې د علاقه چې یو جوډیشل کمیشن د کال 2013 عام ټول ټاکنو کې د منظمې درغلې پلټنې کوي. نو په کار دي چې جوډیشل کمیشن زر تر زره ولسته هر سخ کار کړی. دریا اخر کې وایي وخت راغلی دی چې د پاکستان الیکشن کمیشن په دایره کار او په اختیاراتو کې هم اصلاحات وکړل شي او د ووټونو نظام دی غوره او بایومیټرک جوړ کړل شي او دا څه دومره ګران کار هم نه دی. او که دې ته پسندیدګۍ سره وکتل شي او داسې وکړل شو نو د دې سره به جمهوریت ته ګټه ترلاسه شي. بل پلو د پیښور نه خبریدونکو مشر کړ سپانه خپل ادارې د پولیو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لیکلي او وایي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د مخنیوي لپاره یو شمېر کمپاینونه چلولې شوې دي او په دې باندې په کروڑونو روپۍ خرج کړل شوې دي او د دې سره سره یو شمېر پولیو ورکران وجلې او جوبل شوي هم دي خو پولیو د ختمېدو نوم نه اخلي. ادارې وړاندې لیکي د دې صورتحال نه کوي یو طرف ته د پاکستانی ماشومانو راتلونکي غیر محفوظ دی نو بل پلو عالمی ادارو په پاکستانیانو باندې د سفری بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. د کوم نقصان چې با ارومرو د پاکستان ولستا رسی. ادارې زیاتوي د سخکاری زموږ حکمرانان د پولیو نه ماتي خوړلې دي او لاس پلاس ناشتي. ادارې اخر کې وایي باید چې په داسې صورتحال کې د خیبر پښتونخوا حکومت د پولیو د خاتمې لپاره کوټلې اقدامات وکړي او د دې سره سره دی په پیښور او نور خارونو کې د نالو په صفایي او د پاکو اوبو د پرهمه لپاره بندوبست وکړي ځکه چې پولیو هم د دې نالو او ګندګۍ نه راپیدا کیږي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په اړه لیکنه کړې ده. ورسپان لیکي چې په دې غیر رسمي خبرو اترو کې د یو څه پرمختګ رپورټونه مخې ته راغلي دي. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه نوموړي به هلته له چینایي چارواکو سره تفصیلي خبرې اترې وکړي. بوریوال کاکړ د دې مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپان لیکي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ دوی ورځنۍ غیر رسمي خبرې اترې تر سره شوي دي چې په یو شمیر برخو کې د پرمختګ څرک پکې لیدل شوی دی. ورسپانه لیکي چې د دې خبرو اترو د تابعیه کوونکو لخوا خپاره شوي لنډیز ته په کتو سره داسې ښکاري چې له ډېرې مودې راهیسې د روغې جوړې د ولاړو مذاکراتو د بیا پیلېدو پر لور پرمختګ شوی دی. مقاله لیکي طالبانو داسې اشاره ورکړې ده چې ګواکې دوی شای د دې غوښتنې پرېښېدو ته تیار سي چې د روغې جوړې د خبرو تر پیلېدو وړاندې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي. ورسپانه لیکي چې که څه هم په دې خبرو اترو کې د افغان حکومت او طالبانو لخوا لوړپوړي چارواکي شریک وو، خو ټولو پر دې خبره زور اچوي چې ګواکې دا خبرې د اشخاصو ترمنځ دي او هر یو چې دلته څه وایي هغه یې خپل نظر دی. ورسپانې د طالبانو د یو بیان په حواله لیکلي چې امن تش په خبرو اترو نسی راتلای، بلکې د دې لپاره شو ارادو ته اړتیا ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د افغان طالبانو په دې بیان کې په راتلونکي کې د خبرو اترو په پروسه کې د پاکستان رول هم رد شوی دی. بل پلو فرانس پریس خبري اژانس په یو رپورټ کې لیکلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په لومړي ځل د حریف هیواد چین په سفر ځي. د رپورټ په لیکنه وزیر اعظم نریندر مودي به په دې درې ورځني رسمي سفر کې د چین له لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو موضوعاتو خبرې وکړي. اژانس لیکي چې نریندر مودي به د سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو، د پولي پر شخړه او په سیمه کې د چین پر زیاتېدونکي نفوذ خبرې اترې وکړي. هندي وزیر اعظم نریندر مودي چین ته دا تګ د خپل آسیایي سفر په ترڅ کې کوي او له چین وروسته به جنوبي کوریا او منګولیا ته هم ځي. فرانس پریس خبري اژانس لیکي چې د چین او هند ترمنځ له هغه وخت راهیسې د باور کمی دی چې د هیوادونو په 1918 کال کې جګړه سره کړې وه. دا جګړه د هند د شمال ختیځ ایالت اروناچل پردیش پر سر شوې وه، د کوم چې ځینې سیمې چین د جنوبي تیبت په نامه د ځان بولي. اژانس لیکي چین د هند له روایتي حریف پاکستان سره کلکه ملګرتیا ساتلې ده او هم یې پر نورو آسیایي هیوادونو زیاتېدونکي نفوذ هند پریشانه کړی دی. د اژانس په لیکنه چین د هند تر ټولو لوی تجارتي ملګری هیواد دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کال او یا ارب ډالر تجارت کیږي. اژانس په پای کې لیکي چې وزیر اعظم نریندر مودي باید د چین تجارتي بازار ته د لا پراخ رسد غوښتنه وکړي، هغه ځکه چې دواړو هیوادونو هوډ ښودلی چې سږ کال به خپل منځي تجارت 100 ارب ډالرو ته رسوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای په خوانی مرستیال مشر مایکل مورل وای ډرون بریدونه د ولسی وګړو د وژلو د شمیر کچه راټیټوي او دا چې دا د درهګری پر ضد جګړه کې واغیزناک وسله ده. نوموړي دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې چې بازار ته تر راتلو لمخه یو کاپی ایسوسییټیډ پریس خبري اژانس ترلاسه کړې ده. د دې تفصیل عبدالحکا کړه.
مایکل مورل د سی آی ای پخوانی مرستیال مشر و چې په 2013 کال کې تقاوت یا ریټایرمنټ واخیست. د ده د کتاب نوم دی ګریټ وار آف اور ټایم چې په 12 می به بازار ته د خرڅلاو لپاره راوځي، خو تر دې لمخه یوه کاپی ایسوسیټیډ پریس خبري اژانس ته ترلاسه شوې ده. نوموړي په کتاب کې یو ځای لیکي چې په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې داسې جاسوسي معلومات ترلاسه شول چې ویل یې د القاعدې عرب ټاپو څنګه د امریکا پر ځینو مهمو ځایونو د لویو بریدونو پلان جوړ کړی دی. له دې معلوماتو وروسته امریکا په ټول منځني ختیځ کې خپل 40 سفارتخانې وتړلې او د شاغلي مورل په خبره ولسمشر اوباما په یمن کې د منصوبه جوړونکو پر ضد د ډرون بریدونو اجازه ورکړه. په خپل کتاب کې نوموړی پر سیاسي تور لګوي چې په عرب هیوادونو کې د پاتون سما اندازه ونه لګولای شو چې ګواکې دا به بالاخره د القاعده وسلوالو ډلو یغیتوب ته لاره هواره کړي. مایکل مورل د سیاسي د هغو ټکنیکونو دفاع کوي چې پکې د القاعده د بندیانو پر ضد د پلټنو پر مهال استعمال کړي وو. د دې په خبره که څه هم دغه تکنیکونه د لپاره په شخصي توګه نه آرامه کوونکي وو، خو له دې پرته سیایي بل لاره هم نه درلودله. د دې په وینا هم دغو تکنیکونو د امریکایانو ژوند خوندي کړ. مایکل مورل په خپل کتاب کې د ډرون بریدونو هم دفاع کوي او دا یو ډیره اغیزناکه وسله یادوي، خو البته دا خبره نه ده په ډاګه کړې چې آیا د ډرون څومره بریدونه د غلطو معلوماتو پر بنیاد سوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غل مشال رادیو خبري. افغان حکومت وايي په قطر کې د سولې په اړه جوړه سوي ورستي غونډه رسمي نه و. د ملي امنیت سلاکار پروند مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دغې غونډې ګډونوال د حکومت استازیتوب نسی کولای. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت وايي د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو هڅې دوام لري. قسیم سولمل له کابل راپور کوي.
کله وی خو د قطر غونډې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیله زیاتې کړې، بلخو افغان چارواکي دا ردوي او وایي چې په دغه غونډه کې حکومت رسمي استازي نه درلود. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د سیشن په ورځ د مشرانو جرګې غونډې ته د وینا پر مهال وویل
مجلس کې در قطر صورت گرفته شروع
خبر کوم مجلس چې په قطر کې څو ورځې مخکې جوړ شوی و هیڅ کله د حکومت له نظره رسمي غونډه نه وه او حکومت پکې رسمي استازی نه درلود او نه هم ځان ته د پریکړو عملي کولو ته مکلف ګڼي.
شغلیت مرویل حکومت هیڅ کله د پردې تر شا له طالبانو سره د سولې مذاکرات نه مني او د سولې هر ډول خبرې به علني وي. د قطر د بهرنی چارو وزیر په منځګړتوب د روانې اونۍ د شنبه او یک شنبه پر ورځو د دغه هیواد په پایتخت دوحه کې د طالبانو د استازو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ یو غونډه جوړه شوه. دغه غیر رسمي غونډه د پګواش په نامه د یوې کاناډایي مؤسسې لخوا رابلل سوې وه. د همدې مؤسسې په یو بیان کې راغلي چې په دغه مذاکراتو کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر پر پرانستلو موافقه سوې. بیان دغه را زیاتوي چې دواړو لورو موافقه کړې څو راتلونکي میاشت په قطر او یا هم متحده عربي اماراتو کې یو ځل بیا سره وګوري. اخوا د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي کومو کسانو چې په دغه غونډه کې د افغانستان له لوري ګډون کړی و د حکومت رسمي استازي نه و. خو د بهرنی چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی د سیشن به پورز خبر اعلان ته دغه راز وویل چې د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هڅې دوام لري.
نشست دوحه نشست غیر رسمي اما
د دوه ناسته غیر رسمي و، خو په رسمي کچه د سولې د مذاکراتو د عملی پیل لپاره د حکومت هڅې دوام لري.
که څه هم د سولې د عالي شورا د ځینو غړو او طالب استازو ترمنځ د قطر غونډه رسمي نه وه، خو د دغې شورا غړي وایي د طالبانو وروستي نرم دریځ د سولې د رسمي مذاکراتو پیلېدو ته هیلې زیاتې کړي. خو کارپوهان بیا د سولې د مذاکراتو پیلولو لپاره د حکومت پر اقداماتو انتقاد کوي او وایي چې لا هم د سولې د خبرو لپاره روښانه اجنډا نسته او سپارښتنه کوي چې د دې بهیر د بریالیتوب لپاره باید یوه ملي اجماع رامنځته شي.
زموږ غل مشال رادیو خبري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو مثبت ګام ګڼل کېدی او اوس باید دواړه لوري په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره خپل صداقت څرګند کړي. معصوم سانکسي په دې اړه مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا څرګندونه وکړه. نو موړي وویل د سولې د ټینګولو په لاره کې پراته ډېر خندونه لري سوي دي، خو ستونزې هم ساتي چې له هغو څخه یو د وسلوالو مخالفینو په صفونو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور دي. ملالی بشیر په دې اړه راپور کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي د قطر غونډه د افغانستان د سولې په لاره کې یو مثبت ګام ګڼل کېږي او د هغه په وینا د دواړو لورو ترمنځ دا غونډه رسمي نه ګڼل کېده، خو په دې غونډه کې د بیلابیلو ډلو استازیو او بیلابیلو سیاسي کړیو برخه اخیستې وه چې هر یو په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د افغانستان د سیاسي نظام یو برخه کسانو چې په دې کې برخه درلوده د سولې عالي شورا یا د پارلمان او مدني ټولنو د ښځو استازو په دې کې برخه درلوده او همدا سیاسي شخصیت وو. په عین زمان کې د اسلامي ګوند د حکمتیار استازو په کې ګډون درلوده او د طالبانو استازو په کې ګډون درلوده.
له وسلوال مخالفینو سره د بل پړاو د مذاکراتو د ځای او وخت په اړه ښاغلی ستانکزی وویل چې داسې کتنې په خوا هم سوي دي او بیا به په راتلونکي کې هم کیږي، خو مهمه دا ده چې دا مذاکرات رسمي او منسجم وي او ټول لوري پکې له جدي ارادې او صداقت سره برخه واخلي او د عملي ګامونو اخیستلو ته تیار وي.
دا باید په عمل کې سره وښیو. اختیار سره موږ د جنگ د ختمولو لپاره قوي سمه اراده لرو او دا اراده موږ د تدبیر لاره کولای سوسه یوجی ته ورسو. نو دوام اساسی قدم به داوی سه افغانان سره کینی اما پر رسمی توګه کینی او په یو خیر اده باندې سره کینی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی زیاته کړه چې د ټولو لورو ترمنځ له لومړي اختلافاتو څخه ځینې حل سوي دي. لومړی دا چې طالبانو تر اوسه د افغانستان پر حکومت باور نه درلود چې په مستقله توګه عمل وکړي، او اوس دا ستونزه نوره نسته ځکه چې د افغانستان اوسنی حکومت خپل اراده په عملی توګه څرګنده کړې ده او ټول ویني چې دغه حکومت په خپلو کارو کې جدي دي. دوهمه موضوع له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نیټې د تعین و چې هغه هم واضح شوی ده، او شاوخوا اتیا یا نوي فیصد بهرني ځواکونه له افغانستانه وتلي دي او د جګړې په میدان کې افغان ځواکونه قرباني ورکوي، او له یوې خوا هم ملکي افغانان وژل کیږي او له بلې خوا هم. د ښاغلي ستانکزی په وینا یو اساسي ستونزه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو په صفوف کې بهرني جنګیالي حضور لري چې د لنډې مودې لپاره هغوی ځکه چې پیسې لري او د افغانستان سیمې بېوزلې دي هغوی کولای سي فعالیت وکړي، خو د هغوی حضور د طالبانو په ګټه هم نه دی.
طالبان اعتبار ته هم یو لویه صدمه ورته رسي. اوس مثلا څه توجیه وجود لري ست عادي مسافر له موټر راکته کې او بو یې یو وایي ست د ماسیران دي، یا مثلا په د جلال آباد کې تاسو خپل ولې دل دا پیښه څه توجیه لري، یا مثلا دا پیښه سي د سپورت په میدان کې.
د ښاغلي ستانکزی په وینا په اخر کې افغانان ځانګړي دودونه لري او طالبان هم نسی کولای له بهرني ځواکونو سره گزاره وکړي، او د دې خلکو حضور په خپل د طالبانو لپاره د سر درد جوړوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی له ازادي رادیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان په اړه د پاکستان په پالیسي کې هم تغییر لیدل کیږي، خو دا تغییر به هغه وخت صادقانه وبلل سي چې د عملی معیارونو په تله کې کښېښول سي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تر یو اوږد ځنډ وروسته د افغانستان د بیا پخلاینې پروسه یو ځل بیا پیل شوې ده. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او وسلوالو طالبان ترمنځ په قطر کې غیر رسمي خبرې اترې وسوې. دا خبرې د څېړنیزې ادارې په ګواښ لخوا رابلل شوې کانفرنس پر مهال شوې دي. تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مذاکرات شوي وو، خو هغوی هیڅ نتیجه ورنه کړه. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځل به خبرې اترې کامیابه سي او کنه؟ عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې همدا پوښتنه څېړي.
د چیرنیزی ادارې پګواش په قربتوب سوی کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې عالی شورا او د وسلوالو طالبان په قطر کې میشت استازو ترمنځ خبرو اترو ته افغان حکومت هر غیر رسمي خبرې اترې وایي. د خبرو اترو پر مهال دواړه غاړو په یو شمېر ستونزو سره وشغېدل چې پکې دا فیصله هم وسوه چې طالبان به په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته فعالوي. که وکتل سي تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ په قطر، جاپان او فرانس کې هم خبرې اترې شوې، خو تر یو څه وخته پورې به د دوام درلودلو وروسته ناکامه سولې. همدغو پخوانیو ناکامیو ته په پام سره د افغان چارو کارپو او خبریال سمیر سبزی وایي دا ځل په خبرو اترو کې د طالبانو زیاته لیوالتیا ښکاري.
او که هغو بحثونو ته وګورو او دې بحثونو ته وګورو یو څه توپیر لري. په هغو کې طالبانو یو یا دوه کسه راغلي وو او نور هم د خلکو او دن کوونکو شمېر دومره زیات نه وو، خو د دوهې د تېرې ورځې چې کوم مذاکره ختم ته ورسېده هغه مختلفه وه. دې کې دا ځل د طالبانو تقریبا د قطر د دفتر اته کسانو ګډون کړی وو. وروسته دا هم ویل کېږي چې یعنی د دغه کانفرنس په جوړولو کې طالبانو یو ډول لیوالتیا وه او انتظامات هم یو څه د دوی په لاس کې وو. زما په خیال دغه دواړو طرفونو یو طرف ته کېناستل داسې بریښي چې د آینده لپاره به رابطې جدي او نږدې کړي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزي بیا وایي دا ځل فریقان په خبرو اترو کې جدي ښکاري، البته نوموړی د ځینو خنډونو اندېښنه هم څرګندوي.
دلته د افغانستان ډېرې سفارتي کړۍ د انتقار کې یو وخت کې ځینو کړي شاید ګټې ته دي چې په افغانستان کې جنګ ادامه پیدا کړي. د دې عمله سره ویلی شي چې خنډونه به موجود وي، لیکن کوم څه چې مثبت په نظر راځي او هغه څه امیدواري پیدا کېږي هغه دا ده چې د طالبانو اړخ او همدارنګه افغاني اړخ او د سولې شورا او تر دې نه مهم دا چې د افغانستان ټول ولس سولې ته اړتیا او لیوالتیا لري. د طالبانو اړخ هم معلومېږي چې په سیاسي پروسه کې غواړي شامل شي. لاملونه دي چې موږ ته امیدواري راکوي چې خاطرات
د افغانستان په شخړه کې تر ټولو مهم لامل د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو رول بلل کېږي، او دا تور لګیږي چې دغه هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیت او پرمختګ قرباني کړی دی. خو سمیر سبزی وایي داسې برېښي چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي خبرې اترې کامیاب شي.
دا وخت د افغانستان چې څومره همسایګان دي خو په نسبت وي صلح د پاره د کار کولو د پاره تر ټولو زیاته په یو نظر او یو خوله دي. چین د پاره خطر جوړېدل دي، مرکزی اسیا د پاره خطر جوړېدل، حتی د هند د پاره. نو دغه ټول هیوادونه ورته د فکر کوي چې که په افغانستان کې امن راشي دا به یوازې د افغانانو په ګټه باندې نه وي، دا به د سیمې په اقتصاد باندې ګټه کوي، د سیمې امنیت ته به خطر کموي. زما په خیال د پخوا په نسبت اوس یو ډول پاکستان کې هم دا فکر زیات شوی دی چې افغان طالبان باید د سولې طرف ته ولاړ شي، سره دې چې تر اوسه پورې داسې نه برېښي چې طالبانو باندې د یو قوي فشار د پاکستان له طرفه لوېدلی وي چې دوی دې حتماً مذاکرې طرف ته ولاړ شي.
خو د دې خوشبنۍ سربېره حبیب الله فوزی او سمی یوسفزی دواړه پر دې خبره سره سلا دي چې د سولې عالي شورا غړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې شایي ډېره ژر نتیجه ورنه کړي، بلکې د دوی په وینا کېدلای سي لږ ډېر وخت ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
زموږ غله مشال رادیو څخوري. په پېښور کې د کارکونکو شز لپاره د ورکینګ ویمن یونین په نامه د مدني ټولنې یو بنسټ پرانستل شو چې مقصد یې کارکونکو شز ته خوندي چاپیریال برابرول دي. په دې لړ کې پرون په پېښور کې یو غونډه وشوه چې ګڼ شمېر کارکونکو شز ګډون پکې کړی وو. پر دې مهال د دوی وینا وه چې کچیر شز ته د کار روزګار لپاره محفوظ ماحول ورکړل سي نو شز به هم د سړو په شان پیسې ګټلای سي او د خپل ماشومانو پالنه کولای سي. نور حال پېښور د غلام غوث پراپور کې واوري.
په پېښور کې د سه شنبې په ورځ په یو دستوره کې د کار روزګار کوونکي ښځو د حقونو د خوندي کولو او د کار روزګار په ځایونو کې د ښځو د ستونزو حل کولو لپاره د ورکینګ وومن یونین په نوم د یوې اتحادیې پرانیسته وشوه. په دغه مهال د خیر ښېګڼې او ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر ډاکټر مهرتاج روغانی په ټولنه کې د ښځو د ستونزو په اړه مشال ریډیو ته وویل.
ورکینګ وومن نه علاوه لکه چې جنې پیدا شي سره ظلم کیږي، دا هغه چې دینو لکه ون هیل تمو وی چې راولینو پریفرنس بزویته ورکای، چې خوراکي پریفرنس بزویته ورکای، چې سکولي پریفرنس به خص کول پیسې کنه وینو هغه خص کول ته بزوی لګي نور باندې لګي بیا د هیل شو خوراک به خچ دي زویله ورکای.
په دې دستوره کې ګڼ شمیر کار روزګار کوونکو خزو ګډون وکړو او د پیښور په چمکنو سیمه کې د کپړو روزګار کوونکو یوې خزي شهزادی بیبي مشال ریو ته وویل چې هغه په خپل کړی کې د مرستندوی ادارو په ملاتړ یو کلیوال بینک قائم کړی دی چې خزو ته قرضې ورکوي او کچېری خزو ته د محفوظ ماحول ورکولو لپاره ګامونه پورته کړی شي نو خزي هم د سړو پرنګ کاروبار او روزګار کولای شي او د سړو پرنګ د خپل ماشومانو پالنه هم کولای شي.
داخه د ګندلو کار کو د کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ د زنانو بینک دی بینک چلو د سوک چلو سر روپیې لیلې سر روپیې لرکو په اسانه په هغه باندې ولا ورکو او مونږ 3.5 کروڑ روپیې مونږ خلکو لا ورکو.
او د مدني ټولنې بلو وین سره کارکونکي طاهره کلیم مشال ریډیو ته وویل چې خزي به هم په خپل د خپل حقونو د تحفظ لپاره आवाज پورته کوي نو بیا ممکنه ده چې په ټولنه کې یاوی په خپل ستونزو قابو ومومي.
زه خپل هم کار کوم، د شانتي نوري خزي هم کار کوي، کمی چې دلته ټوله راغلي دي د دې کم چې دا کمی تنخوا خبره کوي یا د زیات ټایم خبره کوي یا چې کم د لیبر فورس ته زموږ کم مشکلات دي په خزو ته یا زنانو ته داغي پاور پلیس کې نو دا خبرې چې دي چې کمی نوټیس کړي دي چې کمی راوچتي کړي دي چې دا خبرې به مونږ مخې ته راولو سو پورې مونږ خپل د دې لپاره خبره نه کوو نو زمونږ د لپاره به څوک خبره نه کوي.
د کار روزګار کوونکو خزو په اړه په دې غونډه کې حکومتي چارواکو او د مدني ټولنو سره کار کوونکو خزو د کار روزګار په ځایونو کې د خزو لپاره په محفوظ ماحول جوړولو باندې ټینګار وکړو. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري. د قبالی سیمې مومند ایجنسی د غلنې یو ځوان خانزیب خان سش کال د پاکستان د لوړو نوکریو لپاره د مقابلې په امتحان کې کامیابی ترلاسه کړه او اوس به د پولیس په محکمه کې د افسر په توګه کار پیلوي. د خانزیب پلار د مومند ایجنسی په یو سرکاري سکول کې چوکیدار دی. نوموړی وایي که څه هم په ډیر غربت کې ژوند تیر کړی خو پلار یې ورسره ډیره مرسته او همکاري کړې ده. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د بره محمود ایجنسی د غلنې اوسیدونکو خانزیب چې په پاکستان کې د لوړو نوکریانو لپاره د مقابله امتحان سنټرل سپیریئر سرویسز یعنی د سی سیس په امتحان کې په 315 تنانو کې 35 نمبر راغلی دی. د حکومت لخوا د پولیسو د محکمې لوی افسر ټاکل شوی چې دا سات به په لاهور پنجاب کې تربیت لزی او وروسته به بیا په اسلام آباد کې خصوصي د پولیسو تربیت کوي. د خانزیب پلار په غلنې کې په یو اسکول کې کلاس 4 نوکر یعنی د چوکیداری وظیفه ترسره کوي.
سٹارٹ اگستون اس منگ اسکول دے آگا وقت دی چار دی واریم نو در سٹاف کم ہے بمو بازی وقت کی مطلب دا تعلیم طرف تڑے رجحان ام نو آو بٹاڈ بانی با بالکل منگ ناست تک اولا شپاگم کی جی مائی ایڈمیشن ہو شو نو آگا وقت کی مطلب دا سیو چی ظاہر خبر دا یو سوشل بیک گراؤنڈ دا سیو منگ دا غریبانان غریبا فیملی سا تعلق ساتو بیا ما گورنمنٹ کالج پشاور چی کم دے باغی کی میں داخلہ وکڑلا کالو 2002-2003
خانزیب خپل تعلیم پا محمود ایجنسی کی تر دا لسم جماعت پوری وکھو ولی ورستو پیخور تلار او دولسون جماعت پوری په هغه ځای کې سبق وویلو خو بیا یې واپس په 51 محمود جنسی ډیگری کالج کې داخله وکړه.
دی امتحان تا تقریبا 13000 کسان په پیله زلمانی دغه وکړه د پیر شو او باقي 439 کسان مطلب یې سلور سو یو کم سلور اغي پاس شو او د انټرویو ریزلټ چرال نو باقي کې 375 کسانو دا کوالیفای کو. زما پوزیشن اورال پاکستان زما 63 پوزیشن ده یعنی دریش په تم په فاټا کې مې دویم پوزیشن ده.
او خانزه بوي چې د تعلیم شوق زیات وو ګینه نو د تعلیم خرصونه هم ډیر په مشکله پورا کول
یعنی خاص کر زما چې کله ماستر هو شو د بخوري یونیورسيټي نه په سیاستاتو کې پولیټیکل ساينس کې او هغه وخت کې ما باندې فاینانشل کرایسس راغلیو سو پیسو کمیو نو بیا ما یو اسکول کې دا ټیچنګ شروع کو پشاور ماډل اسکول چرسد د برانچ کې او هغه دی دوران کې ما چې کوم دی اپلای کول ټیسټونه به مور کول.
د خانزه پوینه چې دا غوي سیمه غریز ده او دا سیز مکه هم نشته چې ګنی کاروندې په وکړي
کورنۍ روزګار زما پلار په غلنې هایر سیکنډري اسکول کې لاس فور او دا هغه په تنخوا باندې به مونږ تقریبا میټریک پوری دا غو شو بیا زما ورونه غټ شو هغه به زه سپورټ کول ما یعنی مطلب اف اس سی او بیا دا سه حالات پکې منځ کې رال چې بیا دا غي سپورټ یو سایډ ته شو.
په پاکستان کې د سی ایس ایس امتحانونه د ټولو لوړ او ښه بلل شي خو خانزیب قبایلي زده کوونکو ته یو پیغام ورکړ چې د ښه ژوند کولو په لار کې هیڅکله د چا کمزوري مالي حیثیت خنډ نشي جوړېدلی او که څوک غواړي نو ښه ژوند کولی شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړي او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلای شئ چې پته دا مشال رادیو ډاٹ کام. تیر ورځ اسلام آباد د نمل پوهنتون پښتون زده کوونکو د پښتون کلچرل شو په نوم د پښتو د موسیقي د پروګرام تابعیا کړی و چې د خوندوري موسیقي سربیره اترونه هم پکې وړاندې کړل شول. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله دغه کلتوري نندارتون ته ورغلی وو او دا راپور یې تیار کړی دی چې تاسو په مرته راګرځوم.
د نه په مازیګر د اسلام آباد په شاه عبداللطیف بیټای حال کې د پښتو کلچرل شو په نوم سره د پښتو د موسیقۍ یو پروګرام ترسره شو چې پکې د یو شمیر پښتنو نه علاوه په اسلام آباد کې میش د ملک د نورو سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د دې موسیقۍ پروګرام تابعیا د نمل یونیورسيټي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره تعلق لرونکو پښتنو طالب علمانو کړی و. په پروګرام کې د خوندوري موسیقۍ سره سره اتڼ هم وړاندې کړی شو. په پروګرام کې د ګډونوالو وینا وا چې دا رنگ بندارونه تل پښتنو ژوندۍ ساتلي دي او موسیقي او وطنونه د پښتو د کلتور برخه ده. د پښتو کلچرل شو تابعیا کوونکی ناصر جمال وینا وا چې د پروګرام مقصد د پښتنو یو ښه عکس نړۍ ته خودل دي.
دا د پښتون ثقافت، پښتون کلتور، پښتون رسم رواج په اول سره منعقد شوی، لکه څنګه تاسو ته پته دی چې نن سبا پښتون څنګه در بدر دی. د دې درغونډولو لپاره او د دې د حق آواز بلند کولو لپاره د کلچرل ایونت منعقد شوی دی چې پښتانه غونډه یو ځای شي او موږ ته مطلب لکه څنګه خلک په بد نظر ګوري چې پښتانه دهشتګرد دي. موږ دهشتګرد نه یو، موږ په هر سیمه کې پورایو، یو د امن او د خوشحالۍ پیغام موږ دنیا لور کړو.
په پروګرام کې د اسلام آباد د یو شمیر یونیورسټو طالب علمانو هم ګډون وکړو. د پرېسټن یونیورسټي ایوی طالب علم شمایله مشال ریډیو ته وویل،
زه دلته ډېر ښه محسوس کوم، لکه داسې راته ښکاري چې اوبرکوټي پاکستان جوړ شوی دی. زمونږ د پښتون کلچر چې هر څوک خوښي او هر څوک غواړي چې مطلب دې کلچر شو ته راشي، زمونږ ته په دې شي پراؤډ کېږي چې زمونږ کلچر دومره ریچ دی. زه هم چې داسې کلچر شوز کېدل پکار دي او زمونږ کلچر یې پروموټ کېږي.
د پروګرام مشر میلما د جمعیت علما اسلام سینیټر روزي خان کاکړ وو. نوموړي مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا قسمه پروګرامونه په حکومتي کچ کې دل پکار دي.
دا رنګ پروګرامونه په حکومت کې ته پکار، مګر زه وو سټوډنټ ته خرج تسین پېښوم چې دوی خپل تعلیم سره سره کم د پښتو د کلچر دی. دا موږ د پښتنو د مشرانو کارو چې د کلچر ژوندې کې نن برته موږ سټوډنټ کم تعلیم سره د کلچر ژوندې کړی دي، او لاغه سره نن د یو ورګلوي دغه اشاره کوي چې د پښتنو په د کلچر شو کې چې دی د پاکستان چې څه کومونه دي چې کم دلته طالب علمان دي هم موقع پښتنو ورکړه چې تیم مجبورونه یا تیم راځي دغه موږ سټیج استعمال کړي تیم د خپل کلچر پرچا وکړي.
په پروګرام کې موجودو طالب علمانو لخپلو مشرانو غوښتنه کوله چې نه صرف په راتلونکي کې دا قسمه پروګرامونو تابع وکړي، بلکې دې سره سره د دوی حوصله افزایی دې هم کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمنګ په ویب پانا مشال ریڈیو.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.